احمد شبریان په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په افغانستان کې د تغذیه ګروپ چې د ماشومانو د ژغورنې مؤسسه سیف د چلډرن هم پکې شامل ده اټکل کوي چې د افغانستان په ختیځ کې به له زلزلې وروسته شاوخوا 30,000 ماشومان چې له 50 کلونو یې عمرونه کم دي له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ شي. د غډلې د سیشن بې پروس له دغو ماشومانو سره د بیړنۍ مرستې غوښتنه وکړه. د راپور له مخې د اګست 1 نیټې د زلزلې له امله د افغانستان په ختیځ کې 14 روغتیایي مرکزونه زیانمن شوي دي او یو یې په بشپړ ډول ویجاړ شوی دی. د دې زلزلې د قربانیانو شمیر تر 2,200 او تر 3,600 ډېر ټپیان کړي دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو بچي صندوق یا یونیسف ویلي دي چې په وژل شویو کې 1,100 ماشومان دي. طالبانو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا تورونه چې په افغانستان کې بشري حقونه نه رعایت کیږي رد کړل. د طالبانو مرستیال ویاند وویل چې په افغانستان کې هیڅ بشري حقونه نه دي نقض شوي. په اسلامي نظام کې د ټولو اتباعو حقوق خوندي دي او د ځینو بنسټونو ادعاوې په دې برخه کې سمې نه دي. حمدالله فطرت دا څرګندونې پرون وروسته تر دې وکړې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په اړه ژور اندېښنه ښکاره شوه. دا غونډه چې په جنوا کې ترسره شوه د لږ تر لږه 30 هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازو پکې ګډون کړی و. د غونډې برخوالو پر طالبانو ژغ وکړ چې د بشري حقونو په برخه کې خپلې نړیوالې ژمنې پر ځای کړي. په دې غونډه کې د تیر په څیر د طالبانو استازو ته د ګډون بلنه نه و ورکړل شوې. د ملګرو ملتو امنیت شورا نن په قطر کې د اسرائیل د برید په تړاو بیړنۍ غونډه کوي. د دې بیړنۍ غونډې بلنه وروسته تر دې ورکړل شوه چې پرون اسرائیلي الوتکو د قطر په پلازمینه کې د حماس پر دفتر برید وکړ. حماس امریکا او اروپایي ټولنه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. دا ډله وایي چې د دې برید په ترڅ کې کوم سیاسي مشر نه دی وژل شوی، خو د یوه مشر خلیل الحی زوی او 15 تنه نور غړي یې وژل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا حمله د تعصف وړ بللې ده. اروپایي ټولنې او یو شمېر عربي هیوادونه هم دا حمله خندلې ده. ډیپلوماټانو فرانس پرس اژانس ته ویلي دي چې پر قطر د اسرائیل د برید په تړاو بیړنۍ غونډه د نیویارک په وخت د ماسپښین 3 بجې پلان شوې ده. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې عمومي رئیس ویلي دي چې په مصر کې د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره تر لیدنې وروسته موافقه وشوه چې د ایران د اټومي تاسیساتو تفتیش بیا پیل کړي. رافایل ګروسی تیر ماښام په اکسپانه کې د ایران د اټومي تاسیساتو د څارنې په برخه کې موافقه مهمه وبلله. بل لور ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راغچی تر پرونی غونډې وروسته په یو بیان کې ګواښ کړی که چیرته د ملګرو ملتو د بندیزونو د بیا پیلېدو لپاره کوم ګام واخیستل شي، ایران به له دې موافقې پشا شي. په قاهره کې د ایران او د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د استازو پرونی غونډه د دواړو خواو ترمنځ په تیرو 2 میاشتو کې لومړۍ یوه وه. ایران د اسرائیل سره تر 2 ورځنۍ جګړې او د ایران پر اټومي تاسیساتو د امریکا له بمباری وروسته د اټومي انرژۍ له ادارې سره همکاري ځنډولې وې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په آسیایي جام کې د هانګ کانګ لوبډلې ته د 4 نوي منډو په توپیر ماتې ورکړه. دا د روان آسیایي جام لومړۍ لوبه وه چې تېر ماښام په ابوظبي کې ترسره شوه. لومړی بیټنګ افغانستان وکړ چې په ټاکلو 60 اوورونو کې 178 منډې جوړې کړې. په افغان بیټسمینانو کې سری خلا اتل په 3 اویا منډو ناسوسېدلی پاتې شو. عصمت الله عمرزي 85 وکړه. مقابل لوري په 60 اوورونو کې 4 نوي منډې جوړې کړې او 9 لوبغاړي وسوسېدل. افغانستان او هانګ کانګ په بی ګروپ کې له بنګله دېش او سریلانکا سره یو ځای شوي دي. په الف ګروپ کې متحد عربي امارات، عمان، هند او پاکستان سره لوبې شي. نن به په دې اتل ولیو کې هند له کوربه هیواد متحد عربي اماراتو سره مخامخ شي. د دې جام پای لوبه به د سپتمبر په 28 ترسره شي. او د لوبو له ډګره دا جالب خبر لرو چې ناروې د نړیوال جام د غوراوي په یوه لوبه کې مالدو واته 11 په وړاندې ماتې ورکړه. د مانچستر سیټي لوبډلې ستوري ایرلینګ هالند په یوازې سر 5 ګولونه ووهل. د تیرې شپې لوبه په اروپا کې د نړیوال جام د غوراوي په تاریخ کې یوه له هغو لوبه وه چې 10 ګولونه پکې شوي دي. لویدیز جرمنی په 1998 کال کې قبرس ته 12-0 په وړاندې ماتې ورکړې وه چې دا په اروپا کې د نړیوال جام د غوراوي په ترڅ کې تر ټولو د ډیرو ګولونو لوبه ده.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هیله لرم چې ټوله جوړ روغ او صحت مند بس. ښه راغلاست اووم ټولګي و اووم لوست. په تیر څپرکی کې موږ تخم لرونکي نباتات وپیژندل، د هغوی مختلفې برخې مو وپیژندلې، موږ د ډیرو موضوعاتو سره آشنا شولو. انشاءالله چې په تیر درس کې به هیڅوک مشکل ونه لري. نن راځو د هغو تخم لرونکي نباتاتو ډیرښت وایو. لکه څرنګه چې موږ ویلي وو، تخم لرونکي نباتات په دوه ډوله ویشل شوي وو، چې یو یې ظاهر البذر او بل یې هم مخفي البذر وو. چه مخفی البذر نباتات د ګل لرونکو نباتات په نامه سره هم یاد کېدل، او موږ د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت هم وپیژندې چې په هغه کې ریښه، ساقه، پاڼه مو وه. د ریښې برخې، د ساقې برخې او د پاڼې برخې جوړښت مو ټوله زده کړل. زه هیله لرم چې کم درې پوښتنې چې تاسو د کورني کار په ډول سره درکول شوي وه، د هغو درو سرو جوابونه مو لاسته راوړي. راځو خپل په موضوع باندې پیل کوو. زموږ موضوع زموږ د نن ورځې درس د یو پنځوسمې صفې څخه تر اووه پنځوسمې صفې پورې به دوام وکړي. لکه څرنګه چې موږ په تیر د لوست کې وویل چې تخم لرونکي نباتات زموږ او ستاسې په ژوند کې ډیر اهمیت لري، او دغه نباتات چې دي د ځمکې پر مخ په ډیره زیاته اندازه سره پیدا کیږي، ځکه دوی د ډیر چاپیریال سره د ډیرو زیاتو ساحو سره خپل توافق کوي. او بل موږ وایو دغه نباتات چې دي په وچکالیو کې، دا نباتات ډیری وخت خپل پر ځای پراته وي، یعنی مري نه. که چیرې موقع د وده کولو ورسېدل، بیا په هغه ځای کې راشن کیږي چې د ډیرو وچکالیانو څخه مخنیوی کوي. او د دغو نباتاتو، د تخم لرونکو نباتاتو څخه، لکه څرنګه چې موږ مخکې وویل، د انسانانو، د حیواناتو، د غذا، د اکسیجن چې کم د دغو نباتاتو څخه تولیدیږي، دغه رقم د کورو په جوړولو کې او په ډیرو مختلفو برخو کې ورڅخه استفاده کوو. نن ورځ به موږ او تاسې تخم لرونکو نباتاتو جنسي ډیرښت وایو چې دوی په څه ډول سره تکثر کوي، او همدارنګه په افغانستان کې ځینې معمولي تخم لرونکي نباتات به هم وپیژن. موږ وایو په تخم لرونکي نباتاتو کې جنسي ډیرښت څه ډول صورت نیسي. په دوی کې نرینه او ښځینه دواړه تکثري جوړښتونه شتون لري چې د دغو په واسطه دوی تکثر کوي. نرینه تکثري حجرې چې دي، هغه د باد په واسطه، د اوبو په واسطه یا د ډیرو مختلفو نورو شیانو په واسطه، که هغه حلوتونکي حیوانات اوسي، د دوی په واسطه تر ښځینه جنسي حجرې پورې ځان رسي. کله چې و هغه ته ځان ورسوي، له ښځینه حجرې سره یو ځای کیږي او زایګوټ جوړي، او وروسته د هغه څخه یو نوی نبات جوړیږي. لکه څرنګه چې موږ په تیر سفرکی کې وویل چې تخم لرونکي نباتات په دوه ډوله وه، یو یې ظاهر البذر یعنی چې تخمه یې ښکاره واوسي، او دغه نباتات چې وه ګل یې هم تولیدوي، نه ګل تولیدوي او نه هم میوه تولیدوي. او بل موږ مخفي البذر نباتات وویل چې دوی هم ګل تولیدوي او هم یې میوه تولیدول. دغه دواړه نباتات چې دي، د دوی جنسي ډیرښت خپل په دوی دواړه په جنسي ډیرښت کې یو د بل څخه ډیر توپیر لري، چې دلایل یې هم موږ وویل. موږ وایو چې نسبت و مخفي ښکاره بذر لرونکي یا ښکاره تخم لرونکي، نسبت و هغه ته مخفي البذر نباتات چې دي، هغه د ځمکې پر مخ په زیاته کچه پیدا کیږي. شه رزو ورپسې وایو نوبت سره هم ظاهر البذر نباتات ډیرښت پیژنو او هم د مخفي البذر نباتات ډیرښت پیژنو. لومړی وایو چې په ظاهر البذر نباتاتو کې ډیرښت څه ډول صورت نیسي. ظاهر نباتات ته چې دی موږ مخروطیان هم وایو، ځکه چې دوی جوړښت یې د مخروطیانو په ډول سره دی، غوزې یې د مخروط په ډول سره دی. او لکه څرنګه چې موږ وویل، دوی نه میوه تولیدوي او نه هم ګل تولیدوي، ځکه نو دغه نباتات د جمنوسپرمز یا هم ظاهر البذر په نامه سره یادیږي. دا نباتات چې دي خپله دوه ډوله غوزې لري، چې یو یې لوی او بل یې هم کوچنی غوزې دي. کوچنی غوزې چې دي هغه مذکره برخه ده. کوچنی غوزې چې دي موږ وایي نازکې او کاغذي ډوله فلسونه لري، او په دې کې چې دي کله ګرده د مذکره برخه کې ګرده تولیدیږي. ګرده چې دي کوچنی زراعت دي، چې دغه کوچنی زراعت چې دي د وخت په تیریدو او خاص د پسرلي په موسم کې خلاصیږي او ګرده شیندنه صورت نیسي. دغه فلسونه چې دي دغه غوزې د پسرلي په موسم کې خلاصیږي او دغه ګردې زراعت چې کوي پاشیه شاوخواش ګردشنده نه کوي، چې په دغه سره مثال یا د باد په واسطه یا د نورو نباتاتو په واسطه دغه ګردې تر چشي پورې رسیږي و هغه کلوکو او لویو فلسونو ته ځان رسوي، چې هغه به کومه برخه ده، هغه به مؤنث جنسي حجرې دي چې په هغه کې تخمه وجود لري، چې دغه ګردې تر تخمې پورې چې کله ځان ورسوي د هغه داخل زی او هغه تخمه القا کوي، چې په دغه وخت کې موږ څه ویلي وو؟ زایګور جوړیږي. کله چې زایګور جوړ سو د تخمه داخل دغه غوزه چې کیږي، د تخمه د وخت په تیریدو سره پخیږي. کله چې خپل نهایي حد ته ورسېدله، بیا دې ته اماده سوه چې نور د هغه څخه نور نباتات لامنځته سي، نور د غوزې دغه شاوخوا کوم فلسونه چې دي، دا کوم پوښ چې دی، هغه څه کېږي خلاصیږي، او غوزه چې د هغه څه وچیږي، چې په دې سره تخمه پر مځکه باندې لویږي او د دې څخه ډېر نور ځوان نباتات رامنځته کېږي. موږ وایو چې جمنوسپرمز چې دي د دوی ساحه چې ده هغه محدوده ده، یعنی په یوازې ځینو ساحو کې پیدا کیږي، په ډېره زیاته اندازه نه پیدا کیږي، لکه په غرونو کې، دښتو کې او ان په اوبو کې هم پیدا کیږي. او په افغانستان کې چې دی د مخروطیانو درختی چې دي هغه د پکتیا په ولایت کې په زیاته اندازه لیدل کیږي. ورپسې راځو و مخفی البذر یا هم گل لرونکي نباتات ته. اوس نو راځو گل لرونکي نباتات یا انجیوسپرمز پیژنو چې دوی په څه ډول سره رشد کوي. گل لرونکي نباتات یا هم انجیوسپرمز چې تخمه یې چښي اوسي، پټه اوسي مخفی البذر نباتات. دا نباتات چې دي لکه څرنګه چې موږ وویله، دوی هم ګلونه او هم میوه تولیدي، او د دوی تخمه چې ده هغه د میوې په داخل کې. دوی خپل په ځان کې هم ښځینه او هم نارینه تکثري سیستم لري، تکثري جوړښتونه لري، حجرې لري چې د مرغیو، باد او حشرو په واسطه د ګردې وچې شي ته ځان رسوي و تخمې ته ځان رسوي، تر څو القا سي او د هغه څخه نوی نبات رامنځته سي. گل لرونکي نباتات چې دي لکه څنګه چې موږ وویله، دغه گل لرونکي نباتات یا انجیوسپرمز چې دي نسبت و جمنوسپرمز ته په ډېره زیاته اندازه سره پیدا کیږي، ځکه چې دوی د هر چاپیریال سره توافق کوي. راځو په گل لرونکي نباتاتو کې د گل جوړښت وایو، چې گل څه ډول جوړښت لري او د دې په ساختمان کې د ښځینه مؤنثه برخه او مذکره برخه په کومو ځایو کې قرار لري او څه ډول ډېرښت کوي. لکه څرنګه چې موږ پوهیږو چې گل لرونکي نباتات د انجیوسپرمز یا مخفی البذر نباتاتو څخه دي، او د دې په جوړښت کې خپله نارینه او ښځینه جنسي حجرې وجود لري، چې کله خپل پسرلي موسم یا هغه وخت چې کله ورسیږي د دې ګرده شیندنه صورت نیسي، او د ګردې څخه هغه د مذکرې برخې څخه چې کومه ګرده تیاره سوې ده هغه تولیدیږي او تر مؤنثې برخې پورې ځان رسوي، او کله چې د هغه سره القا وکړي نوی نبات رامنځته کوي. اوس نو راځو د ګل جوړښت ته. د ګل په جوړښت کې موږ وایو چې ګل خپله د څلورو برخو څخه جوړ سوی دي، چې د تسکیر آله، د تانیس آلا، کاسبرګ او ګلپانې څخه عبارت دي. موږ وایو دغه برخې چې دي دا خپله د تلاموس برخې پورته قرار لري، یعنی دا د ګل لاندینۍ برخه چې ده هغه د تلاموس په نامه سره یادیږي، چې دا تقریبا پنج جوړښت لري او د دغه پنج جوړښت بعد د ګل دا نورې برخې قرار لري چې پر دې باندې چې سوي دي تړل سوي دي او د دې ساختمان ته یې یو مضبوطه شکل ورکړی دی. رازو برخې په نوبت سره پیژنو چې کاسبرګ، ګلپانه، د تذکیر آله او د تانیس آله څخه مطلب څه شی دی. لومړی رازو کاسبرګ ته. کاسبرګ چې دی هغه موږ وایو د نبات د ګل په بهرنۍ برخه کې قرار لري او په دې برخه کې چې دی د ګل ټوله پاڼې سره یو ځای سوي، چې دغه برخه د ګل د کاسې په نامه سره هم یادیږي، او دغه برخه یو څه داسې ځای ساحه جوړه کړې ده چې یو حیوان کولی سي پر هغه باندې ځان پر هغه باندې کښینی او تکیه سي. او موږ وایو چې دغه برخه چې ده همیش ډیری وخت چې دی زرغون لري، خو ځینې وخت کیدلی سي رنګ یې بل ډول اوسي. پسې راځو کاسبرګ ته. د کاسبرګ برخه چې ده دا موږ وایو د پیتل برخه چې ده هغه موږ وایو دا یو رنګه برخه ده او شیره لري چې دا خاص د حشراتو او الوتونکو د جذبولو دپاره جوړ سوی دي، او دغه برخه چې ده د الوتونکو د کښېناستلو برخه هم ده چې کولی سي کله نه الوتونکي پر دې باندې کښینی او هغه شیره چې کله اخلي په عین حال کې ګرده هم چې کوي د ځان سره اخلي او د مونسې برخې پورې لیږدوي. زموږ ستاسې درس پر دغه ځای پای ته رسیږي. اخرنۍ برخه کې موږ درې سوالونه لرو د هر وخت په ډول سره. زموږ درې سوالونه عبارت دي له اول سوال، په تخمي نباتاتو کې جنسي ډیرښت څه ډول صورت نیسي؟ دوهم سوال، په سایر البزر نباتاتو کې ډیرښت واضح کړي. دریم سوال، د ګل برخې څو دي واضح کړي. ستاسی طولو ده توجه سخه نری نری منن.
درسی ساعت ترش پجم طولگی پورت دنجونو دزدکلو لپارا اونی زخ پروانه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ. پدې هیله چې به ټول جوړ روغ اوسئ. په تیر څپرکی کې مو د حیواناتو ډلبندی را شروع کړې وه او په هغه کې مو ډېر موضوعات زده کړل. نن ورځ راځو د حیواناتو ځینې نور فایلمونه هم د هغو درسو په ادامه زده کوو. زموږ اووم لوست به د 24مې صفې څخه تر 53مې صفې پورې دوام وکړي. رزو لومړی د کړي لرونکو چنجانو فایلم ته. لکه څنګه چې د نامه څخه واضح معلومیږي چې کړي لرونکي چنجان یا هم بند لرونکي چنجان چې دی د دوی جوړښت له کړیو بندونو څخه جوړ سوی دي. د دوی ځینې چنجان چې دی هغه په سمندرونو کې او ځینې یې په نمناکو ساحو کې ژوند کوي، چې ښه مثالونه یې د ځمکې چنجې او ژواره ده او همداسې ډېر نور ډولونه لري. د ځمکې چنجي چې دی هغه خپل پوست چې دی په نمناکو خاورو کې ژوند کوي او دی جوړښت یا پوستکی چې دی هغه خپل نمجن دی چې د دغه پوټکي په واسطه دی چې کوي تنفس کوي. دی چې دی دغه خاوره سوري کوي او د خاورې داخل ځي، هلته خپل ژوند ته ادامه ورکوي، چې وروسته بیا د شپې د خوا د خوړو د پیدا کولو لپاره دا خاورې څخه راوځي د تغذیې لپاره. بیا د پاڼې د خاورې سره یو ځای خوري. کله چې پاڼه وخوړله د خاورې ذرات بیرته د خولې څخه راباسي، چې د دې په جریان کې دوی خاوره اړي وړه اړي، چې دا د ځمکې د کرنیزو محصولاتو د ښه ودې کولو لپاره ډېره ګټه لري او مفید تمامیږي. ورپسې ژوره وایي، دا چې دی موږ وایو چې په سمندرونو کې ژوند کوي، په سمندري ساحو کې ژوند کوي یا په اوبو کې ژوند کوي او خپل تغذیه د مایاتو او د نور حیواناتو له وینې څخه لاسته راوړي. او بل موږ وایو دغه حیوانات چې دی د حیوانات پوټکي سری کوي او د هغوی وینه زبیشي، چې باید موږ کله چې ولاړې به اوسې د هغو د څښلو په وخت کې ډېر احتیاط وکړو. او هم دارنګه د توانونو سره سره په اوس وختو کې په طبابت کې ورسخه د جراحي او تب شوي ځایون د وینې جریان د ښه کېدو لپاره ورسخه ډېره استفاده کېږي. دغه رقم ډېر نور چینجیان دي چې هغه په غذایي زنځیر کې هم چې کوي برخه اخلي. ورپسې راځو د پاستا بدن او فایلم. وایي د پاستا بدن او فایلم کې چې دی ډېرې مختلفې نوې شامل دي لکه سنیل یا حلزون، اکتوپس او صدف. دا ټول چې دی د پاستا بدن او په جمله کې راځي. دوی چې دی خپل په جوړښت کې سترګې، پښې او ګیډه لري. د ګیډې په برخه کې موږ وایو د دوی د بدن داخلي غړي وجود لري او د دوی ټوله جوړښت دی د یو نازک پوښ په واسطه پوښل شوی او دوی د عضلاتي پښو په واسطه د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي. بل موږ وایو د دوی خارجي برخه چې د احاکي پښ په واسطه پوښل شوې ده چې د دوی نره بدن د خارجي صدماتو څخه ساتي. او بل موږ وایو د دې ځینې چې دی هغه د پوټکي په واسطه، ځینې د برانشونو په واسطه او ځینې د سږو په واسطه خپل تنفس کوي. بل موږ وایو د دوی ځینې چې دی ګټور لکه څنګه چې نور ژوندي موجودات مو هم ویل چې په هغو کې هم ګټور او هم زیانمن وجود درلودل. دوی هم ځینې چې دی ګټور لکه مثال ځینې چې موږ مثال په زینتي شیانو کې ورڅخه استفاده کوو لکه صدف چې د هغې داخل چې کله شګې ولاړ سي هغه په مرغلره باندې بدلېږي چې مرغلر څخه په ډېرو هیوادونو کې استفاده کېږي. د زینتي شیانو په همدارنګه په نورو برخو کې ورڅخه استفاده کوي. او پاتې ځینې چې بي دي هغه زیانمن دي لکه شو مثال موږ د حلزون د ورکولای شو چې هغه د سابه او واښه خوري چې دا په اقتصاد کې یا په کرنیزو محصولاتو کې یو افت په ډول سره دي. ورپسې راځو د بند لرونکو پښو مثال هغه موجودات چې بند لرونکي اوسي هغه فایلم وایي. دغو حیواناتو ته مفصله حیوانات هم ویلی سو چې دغه فایلم کې چې دی څو ټولګې چې هغه مثال موږ د انکبوتیا ټولګې ویلی سو د زیشپوت ټوکو ټولګې دي، حشرات دي او زرپشي دي چې دا ټول ټولګې په دغه فایلم کې شامل دي. مثالونه لکه ملخ، پتنګ، لړم، سپږه دا ټول چې دي موږ د بند لرونکو پښو یا هم مفصله حیواناتو په ډله کې شامل دي. ورپسې راځو د دوی ټولو جوړښتونه چې دی موږ وایو د اسکلیټي برخه چې ده د کیټین په واسطه له مادې څخه چې سوی ده جوړه سوی ده. ملخ لکه څرنګه چې موږ پوهیږو د دې پښې چې دی بند لرونکي دي، ګېډه لري، د ګېډې په برخه کې سوري لري چې د هغه په واسطه دوی تنفس کوي او په سر کې حسي غړي یعنی ښکرونه او سترګې وجود لري او د ګېډې په پورتنۍ برخه کې هم وزرونه وجود لري. بل موږ وایو دغه بند لرونکي پښې فایلم چې دی ځینې چې دی دوی چې دی ټوله د ژوند په جریان کې مختلف شکلونه ځان ته غوړي چې دغه د شکل تغیر د استحالې یا هم میتامورفیزس په نامه سره یادیږي. په دې کې چې دی خپله استحاله په دوه ډوله ده چې یو یې مکمله استحاله سره او بله یې نامکمله استحاله لري. مکمله استحاله چې ده په هغه کې موږ وایو هګۍ، بتیتا یا لاروا، شفیره او بالغ ټوله دغه کم څلور مرحلې چې دي وجود پکې لري. لکه مثال موږ پتنګ په نظر کې نیولی سو چې په هغه کې دا څلور سره مرحلې سرته رسیږي او بالاخره یو پتنګ ځینې جوړیږي. مګر ملخ چې دی هغه نامکمله استحاله لري یعنی دوی چې اول چې کله رامنځته سي چیچی یا هم هغی چې کله رامسی هغه کوچنی مګر شکل یې د بالغ ملخ په ډول سری چې دا هغه نیمف چې کوچنی چې دی هغه د نیمف په نامه سره یادیږي. بل موږ وایو دغه کم مفصله حیوانات چې دی په غذایی زنځیر کې هم برخه اخلي همدارنګه په ګردشیندنه کې هم په زیاته ډول سره دوی برخه اخلي چې د ګردې د شیندلو دپاره د نباتاتو د یوې برخې او بل برخې ته مرسته کوي. او موږ وایو غذایي زنځیر کې څنګه چې دوی د نورو د پاره هم چې دي د خوړو په ډول سره استفاده کیږي. ورپسې راځو موږ بل موضوع چې د هغه د اغزی پوټکو فایلم دی. اغزی پوټکو فایلم چې دی د حیوانات موږ په سمندرونو کې پیدا کولای شو او د دوی بدن چې دی لکه د نامه څخه چې معلومیږي تیرو څوکو یا اغزو په واسطه چې سوی دی پوښل سوی دی چې په هغه کې موږ مثالونه د سمندري ستورو او سمندري بادرنګ دور کولای شو. سمندري ستوري چې دی دوی غوښه خوړونکي دي یعنی د نورو حیواناتو څخه د خپل تغذیې لپاره استفاده کوي. او بل موږ وایو چې دا سمندري ستوري چې دي هغه 15 پښې لري. ورپسې راځو موږ او تاسو شمزې لرونکي حیوانات پیژنو. شمزې لرونکي حیوانات لکه څنګه چې موږ په سر کې هم ویلي و چې د موږ اته فایلم چې وه هغه به شمزې او یو فایلم د کورنتا ده چې وه هغه شمزې لرونکي حیوانات په لیست کې راتلل. شمزې لرونکي حیوانات چې دي داخلي سکلیټ لري او عصبي سیستم چې دی هغه د ټیوب ته ورته جوړښت لري چې د ملا تر تیر پر چشي لري امتداد یا غځېدلې دي. بل موږ وایو په شمزې لرونکي حیواناتو یا هم په ټولو حیواناتو کې چې دي دوه ډوله وجود لري، یوې چې دي توده وینه لرونکي دي، یوې سړه وینه لرونکي دي. اوس نو توده وینه لرونکي او سړه وینه لرونکي څخه مطلب څه شي دي؟ توده وینه لرونکي حیوانات چې دي دوی د اقلیم په تغییر سره د دوی مثال ځای ته تغییر نه ورکوي، یا دوی هغه رقم نه دي چې مثال په هغه اقلیم کې بیا ژوند ونس کولی. د دوی داخلي سیستم داسې جوړ شوی دی چې خپل په ځان کې ګرم وي او د مثال د نورو کیمیاوي تعاملاتو دپاره دوی خپل په ځان کې هغه تودوخه لري. او پات سړه وینه لرونکي چې په هغه کې موږ کبان شمیرلی سو، همدارنګه ځینې سرشیدونکي دا خزندگان یادولی سو چې هغوی په سړه وینه کې شمیرل کیږي، چې د مثال د ګرمي په موسم کې دوی راښکاره دغه ځینې خزندگان چې دي د ګرمي په موسم کې ښکاره کیږي، د هغه په هغه وخت کې خپل ځان لپاره خواړه چمتو کوي. وروسته چې کله د ژمي موسم راشي په هغه وخت کې بیا دوی خپل په کورونو باندې ننوځي او د کومو غذایي موادو چې دوی راټول کړي وو د هغه څخه استفاده کوي. بل موږ وایو چې شمزې لرونکي نباتات نورې کومې ځانګړتیاوې لري. شمزې لرونکي چې دي هغه د وینې تړلی دوران لري، یعنی د دوی په داخل کې چې کوم رګونه دي د هغو په واسطه د وینې جریان صورت نیسي. د مثال د بدن ټولو اعضاو ته وینه رسیږي د رګونو په واسطه. او بل موږ وایو شمزې لرونکي نباتات زړه چې دي ځینې دوه، ځینې درې او یا هم څلور جوفه لري. ورپسې راځو زموږ بل برخه چې د کبان دي، کبان پیژنو. موږ وایو چې کبان چې دي هغه دغه کوم تیر فوسیلونه، دغه کوم فوسیلونه چې پاتې شوي دي یا پاتې شونې چې دي، هغه موږ ته دا ښیي چې کبان چې دي لومړني شمزې لرونکي حیواناتو په ډله کې راځي. او دوی چې دي د رنګ او اندازې او څیرې له مخې یو د بل سره ډېر توپیرونه لري. موږ وایو دغه کوم کبان چې دي، موږ او تاسو په دې باندې ټوله پوهیږو چې دوی ذاتي لامبو وهونکي دي. ټوله کبان ذاتي لامبو وهونکي دي او د دوی کوم جوړښت دی، د دوی غړي چې دي د بدن ده هغه د لامبو وهلو دپاره څه کوي ورسره مرسته کوي. لکه مثال شاپرونه موږ ویلی سو چې هغه د نباتاتو د مخ ته تګ، د دریدلو او د بدن د موازنې د ساتلو لپاره، همدارنګه د حرکت لپاره ورڅخه ګټه اخلي. بل نباتات چې دي هغه کبان چې دي هغه خپل په ځان کې چې لري برانشونه لري، چې د برانشونو په واسطه دوی خپل تنفس کوي. د دوی برانشونه داسې جوړ شوي دي چې اوبه کې منحل اکسیجن د اوبو څخه جلا کوي او اکسیجن یې د بدن و نورو حجراتو ته لیږدوي. او کم کاربون دای اکساید چې د دوی د بدن د حجرو څخه راټولیږي هغه و اوبو ته چې کوي آزادوي. او زیاتره کبان چې دي هغه د هګیه چې او دغه څخه د مسل تولید کوي، یعنی نور ماهیان یا کبان ورڅخه رامنځته کیږي. ورپسې راځو د کبان ډولونه. کبان چې دي هغه عموما په درو ټولګو ویشل شوي دي، درې کلاسونو باندې ویشل شوي دي چې بېژامو کبان دي، کرپندوکي لرونکي کبان او هډوکي لرونکي کبان دي. اول بېژامو کبان پیژنم. بېژامو کبان لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي دغه کبان چې دي ژامې نه لري او خوله یې ګرد جوړښت لري او بدن چې دي هغه نرم دی. او موږ وایو دغه کم بېژامو کبان چې دي د دوی سکلیټ چې دي کرپندوکي څخه جوړ شوی دی، چې په هغه کې ښه مثالونه موږ د لمپری او هیکفیش ته ورکولی شو. او پاتې دي نوي دغه کم کبان چې دي دوی شاپرونه هم نه لري. ورپسې راځو کرپندوکي لرونکي کبان یا هم غزجفي کبان. دا کبان چې دي د دې یوازې بیل شارک او ری د دې نور کم ډولونه چې دي هغوی اول کې د غزجف څخه جوړ شوی سکلیټي برخه، خو د وخت په تیریدو غزجف په هډوکي باندې بدلیږي، مګر شارک او ری چې دي د دې هغه ډولونه دي چې تر همیشه تر پای پورې کرپندوکي جوړښت لري، یعنی په هډوکو باندې د دې کرپندوکي سکلیټي برخه نه. ستاسي طولو ده توجه سخه نري نري منن.
درسي ساعت ترش پژم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اوزو بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې جوړ روغ صحت مند به یاست. شنو غلاست نه هم ټولګي و اوم لوسته. رازو په نن ورځې درس کې موږ او تاسې د هډوکو او عضلاتو سیستمونه پېژنو په دې څپرکي کې. او زموږ د نن ورځې موضوع چې ده هغه د هډوکو اړوند ده. زموږ او ستاسې درس به د درڅلوېشتمې صفې څخه تر نه څلوېشتمې صفې پورې دوام وکړي. لکه څرنګه چې موږ او تاسې ډېری کسان دا فکر کوي چې هډوکي چې دي هغه مړه نسجونه لري، خو دا خبره غلطه ده، ځکه چې موږ دغه کوم فعالیتونه چې سرته رسوو یا هم په زموږ په بدن کې چې کوم کرویات د سره کرویات دي، سپین کرویات دي، او همدارنګه دا کوم موضوعات چې موږ په تېرو لوستونو کې وویل چې دا د وینې اجزاوې چې دي هغه خپله زموږ په د بدن په سکلیټي برخه یا د هډوکو کې چې کېږي جوړېږي. یا کوم فعالیتونه چې مثال موږ د ژامو د عضلو مثال په واسطه د چیکو سرته رسوو، د دې څخه دا معلومېږي چې سکلیټ چې دي هغه مړه نسجونه نه دي. او عموما سکلیټ چې دی تاسې ټولو لیدلی دی چې څه ډول یو جوړښت لري، ارزو د دې اړوند نور موضوعاتو باندې خلاصوم. سکلیټ چې دی هغه موږ وایو چې زموږ د بدن د عضلو د محور او ټینګېدلو ځای دی، چې د عضلو د انقباض او انبساط په ترڅ کې چې کېږي حرکت رامنځته کوي. او سکلیټ چې دی هغه موږ وایو د بدن هغه سخت جوړښت دی چې د انسانانو او حیواناتو بدن ته شکل ورکوي. عام دارنګه د شکل ورسکول سره ملاتړ چمتو کوي. او مهم داخلي اندامونه چې کوي ساتي، لکه مثال موږ وایو د مثال مغز دی چې د سر کوپړې په واسطه، زړه دی چې د سینې قفس په واسطه، دغه رقم سږي دغه برخه په واسطه چې کوي ساتل کیږي. ارزو موږ وایو خپل سکلیټ چې دی هغه په عمومي ډول په دوو برخو باندې ویشل شوی دی، چې محوري سکلیټ دی او زنموي سکلیټ دی. محوري سکلیټ چې دی په هغه کې موږ وایو د سر کوپړه، همدارنګه د سینې پنجره او د ملا تیر شامل دي. او زمیموي سکلیټ چې دی هغه سکلیټ برخې دي چې په محوري سکلیټ باندې نښتي دي. او د زمیموي سکلیټ هډوکو شمېر چې دی تر محوري سکلیټ تر هډوکو شمېر ډېر دي. چې په دې کې موږ وایو مثال لاسونو، پښې، اوږو هډوکي چې دي شامل دي. او عموما چې دی موږ وایو ټول انسانان چې دی یو بالغ انسان چې دی هغه تقریبا د 206 هډوکي لري، چې عموما کله چې یو ماشوم پیدا شي په هغه وخت کې د هډوکو شمیر ډېر دی، چې د وخت په تیرېدو سره د هډوکي سره یو ځای کیږي او بل اخره اخر کې 206 هډوکي. لزو د سکلیټ دندته سکلیټ چې دی هغه ډېرې مهمې اساسي دندې سرته رسوي، چې د هغه څخه لومړی موږ وایو ساتنه. لکه څرنګه چې موږ او تاسې مخکې وویل چې هډوکي چې دي هغه د بدن داخلي اعضاوې، داخلي غړي چې دي، لکه مثال موږ وایو چې د سر کوپړه د دماغ چکی ساتي، همدارنګه د سینې قفس دی چې هغه زړه، کولمې، همدارنګه نور اعضاوې چکی ساتي، دا رقم د ملا تیر دی چې هغه چکی شوکي نه خاص ساتي. یعنی دوی چې دي دغه کوم برخې چې دي زموږ د بدن دغه اعضاوې چې دي د خارجي صدماتو څخه ساتي. ورپسې زیرمه ده. هډوکي چې دي هغه د زیرمې اساسي دنده سرته رسوي. مثال خبرې کوم منرالونه دي، همدارنګه کلسیم دی، دغه څه ډېر نور شیان دي چې موږ او تاسې وایو هغه د سکلیټ په واسطه چې کېږي، د هډوکو په واسطه جذبېږي. مثال کلسیم، دغه دی فاسفورس دی، کوم چې کله چې بیا د بدن کوم اعضا ورته ضرورت ولري دوی په هغه وخت کې چې کوي دغه کوم مواد چې دي، منرالونه چې دي، ورستي. او بل موږ وایو خوځښت، چې د مخکې هم موږ وویل چې زموږ بدن چې دی کوم حرکات چې موږ اجرا کوو، کوم مثال ځغستا د خبرې دي، یا مثال د یو شی راپورته کوو د لاس په واسطه، دا ټول چې دي د عضلاتو د انقباض او انبساط په صورت کې چې کېږي د سکلیټ په واسطه. که چیرې سکلیټ نه وای نو دا کوم حرکات چې دي دوی موږ په اسانۍ سره سرته نه سوای رسولی. همدارنګه بل موږ وایو چې د وینې کرویات جوړول چې موږ او تاسو په تیرو لوستونو کې هم ویلي وه چې د وینې کرویات دي چې مثال د مویه صفحات دي موږ ویلي وه دغه دي بل دغه رقم سره کرویات دي سپین کرویات دي چې دا د مختلفو هډوکو په مغز کې څه کېدله جوړېدله نو دوی چې دغه کم کرویات چې دي هغه د مغز په نسجي برخه کې چې مثال د مغز برخه چې ده چې د بون میرو په نامه سره یدیږي په هغه ځای کې جوړېږي. ورپسې راځو د هډوکو جوړښت. هډوکي چې دي موږ او تاسو پوهیږو چې د خپل یو ارتباطي نسج په ډول سره هم دي چې زموږ د بدن د غړو ترمنځ شوکي ارتباط ورکوي چې په دې کې چې دي د هډوکو حجرې مثال اوستیوبلاست چې هغه شامل دي همدارنګه کاني او عضوي مواد پکې کې شتون لري. د هډوکو داخلي او خارجي برخه دواړه چې ده هغه د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ له مرکبات څخه شوي دي جوړ شوي دي چې کوچنیانو کې ډېری وخت موږ وایو د دوی د هډوکو د نرمښت چې دي نه کوچنیان چې کله پیدا سي تر ډېری وخت موږ وایو د دوی هډوکي چې دي ډېر پاسته او ارتجاعي وي. دا ځکه چې د دوی په د هډوکو په مثال لکه کوم داخلي برخه کاني برخه کې همدارنګه د خارجي چې دي دوی کې د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ شي کمښت چې د خوراک په خوراک تغذیه سره شته تغذیه سره د دې کم هډوکي چې دی هغه بیرته تشکیل د وخت په تیریدو سره خپل هغه نورمال حالت ته راځي. او بل موږ وایو چې هډوکي چې دی په عمومي ډول په دوه ډول ویشل شوی دي چې یو متراکم هډوکي دی او بل سفنجي هډوکي دی. چې متراکم هډوکي چې د نامه څخه معلومیږي چې د دې کم حجرات چې دی نسجونه چې دی هغه یو د بل سره ډیر نږدې ډیر په کلک ډول سره پراته چې دا د متراکم هډوک په نامه سره موږ یادو چې دوی چې د دې کمې حجرې چې دی هغه د یو نری کانال په شاوخوا کې یو ځای سره قرار لري. او سفنج ډوله چې دی هغه به د دې کم حجرې چې دی نسجونه چې دی هغه په غیر منظم ډول سره یو د بسر په ډېر فاصله کې پراته دي او د دې کم حجرې چې دی په هغو کې ژورتیا هم لیدل کیږي. بل موږ وایو چې د کم د هډوکي د متراکم هډوکي او سفنجي هډوکي چې دي د دوی په داخل کې چې بيدي د هډوکو مغز قرار لري او همدارنګه د وینې رګونه چې دي هغه دغه هډوکو د پاسه د دوی هغه نری مثال ویشته ډول رګونه چې دي حالت چې لري قرار لري چې د دې لارې د وینې انتقال شکیر صورت نیسي. ورپسې راځو د هډوکو ډولونه. هډوکي چې دي عموما په دا کم شمزی لرونکي حیوانات فقاری حیوانات کې چې دي په درې ډوله ویشل شوي دي چې اوږده هډوکي لن هډوکي او پلن هډوکي دي. اوږده هډوکي کې چې دي هغه موږ تاسو وایي مثال د رانه هډوکي دي د بازو هډوکي دي او دا کم د پښو هډوکي چې دي د چې کېږي په اوږده هډوکي شمیرلای شو او دوی چې دي اوږده او نری وي او د بدن د اوږدېدلو او حرکت لپاره چې مهم دنده سرته رسي. ورپسې لنډ هډوکي چې دي دوی تقریبا مربعي یا مستطیلي بڼه لري او په مفصلونو یا هم انعطاف کې چې کېږي چمتو کوي دغه برخې چې دي. او مثال شو مثالونه موږ د لاسو د ګوتو هډوکي ورکولی شو همدارنګه د پښو د ګوتو هډوکي ورکولی شو او ورپسې بل چې پلن هډوکي دي هغه موږ او تاسو وایو چې دی نری پلن او سپک وي او دا د مهمو اندامونو ساتنې او د عضلاتو د تړاو لپاره کاریږي چې په هغه کې موږ او تاسو مثال د کوپرې هډوکي چې مخکې مو هم وویل د سینې هډوکي دي د ورانه یا اوږې هډوکي دي او د سینې پنجره پکې کې شمیرلای شو. ورپسې راځو کرپندوکي موږ وایو کرپندوکي چې دی هغه هډوکي دي چې ځانګړي منظم بڼه نه لري او نور هډوکي په سر په اوږده لنډ یا پلن ډله کې شاملېدلی نسي او موږ وایو چې دا هډوکي د بدن ځانګړو برخو لکه د ملا مثال ملاتړ شکل او ساتنه چې کوي برابروي او دوی چې دي نسبت و سکلیټي برخې ته نرم دي او په پرته له دوی چې د کږېدو وړتیا هم چې د پکشي کې لیدل کیږي. او اور پسې راځو بندونه. بندونه چې دي دا د سکلیټي سکلیټ چې دي هغه کمزوره برخه ده چې باید د دې څخه په ډیره زیات شجاو سره ساتنه وسی مطلب ساتنه ډیره لازمی ده او دوی چې دي په حرکت او خوځښت کې ورسخه مثال ډیر ګټه حاصل کیږي شیخ بلا بندونه موږ په درې ډول ویشو چې نه شوریدونکي نیمه شوریدونکي او شوریدونکي نه شوریدونکي چې دی هغه موږ مثال یعنی هیڅ ډول سره دی چې کی حرکت نه کوي یعنی ډیر حرکت نه پکشي کې لیدل کیږي خوځش نه پکشي لیدل کیږي او د دې چې دی په هډو کې په ډیر نشت دی ډول سره پراته یله کده سر کاسه ده همدارنګه د حوصله هډو کې چې د شاده هډو کې سره په کلک ډول سره پرته دي او بل چې دي نیمه شوریدونکي دي دا به هغه دي چې تقریبا نه مثال مش په شوریدونکي حساب ولې سو او نه هم نشودین یعنی دي یو څه لږ حرکتونه سر تر سره ولې سي مثال لکه د چچر د هډوکې سره د پښتې د نشلېدو ځای دي او دا رقم نور مثالونه هم ښکارې سي مثال د فقرات بندونه دي او د سینې او غضروف بندونه دي چې پکشي کې شمیره لای سو او ورپسې شوریدونکي دي شوریدونکي چې دي دا هغه بدن دي چې د زموږ بدن کم آزاد حرکتونه چې سر ترسي هغه کې ټول چې وجود لري شوریدونکي بندونه وجود لري لکه مثال شمسالونه موږ کولای شو زموږ د لاسو پښو بندونه دي چې دوی موږ په اسانۍ سره کولای شو چې ورکو حرکت ورکو مثال د غره کم د زنګنو باندې د څنګلي باندې د لاس د ګوتو او د پښو د ګوتو بندونه هم دغه د غاړي بند هم پکې شمیرلای شو موږ وایو شوریدونکي بندونه چې دی دا یو قوي ارتباطي نسج لري چې هغه د لیګامنت په نامه سره یادیږي چې دغه لیګامنت چې دی ته چیر کړی دی یو سخت جوړښت جوړ کړی دی چې د دې په واسطه دا کوم بندونه چې خپل یو د بسره په اسانۍ نسی کولای چې جلاسی نه یو د بسره په نشتی ډول سره پرتې او بل موږ وایو په بندونه کې یو ډول مایع وجود لري چې هغه به د ساينوویل مایع په نامه سره یادیږي چې دا چې به د هډو کې د مثال د شوېدل چې مثال هډو کې یو د بسره مثال ش حرکت وکي د هغه د پاره وجود لري او شوریدونکي هډوکي چې دي هغه په ډیر ډولونه ویشل شوی دي چې هغه څخه یو پندوسکي یا هم کاسيته ورته بندونه دي او بلې چپراس ډول بندونه دي کاسيته ورته بندونه چې دي دا چې دي هر خوا حرکت کولای شي لکه مثال موږ دورانه هډوکي ور کولای شو په نظر کې نیولای شو نو چې دي هم شاته هم مخته کولای شي چې حرکت وکړي او پاتې چپراس ډول بندونه چې دي د لکه د دروازه چې موږ په نظر کې ونیو چې دروازه چې د یوازې یو خواته چې کوي حرکت کوي چې هغه کې مثال موږ د خپل لاسو ګوتو بندونه په نظر کې نیول سو موږ د ګوتو بندونه چې دی هغه یوازې یو خواته حرکت کولای شي او ورپسې راځو اوس نو مصنوعي بندونه وایو په په خوا وختونه کې چې په کوم کسانو مثال د بندونو مشکلات درلودل یا هم ځینی کوچنیان چې به مرزاده د غره کم پیدا کېدل چې بندونه به ډیر کمزور او حرکت نه سوي کولای یا به مثال دا کم دورانه هډوکي چې هغه به چې یا به مات سو یا نور پیشي به رامن سوي نو دا غره پر علاج نو مګر ورسته چې و د یو اوټوپیټي یو برتنوي جراح و چې دا غره په واسطه د اور اورانه او خسرې لګان لپاره یا لګان خسرې لپاره مصنوعي بند جوړ شو د چې و دغه کم د دغه بند پورتنی برخه چې و د کاس د بند برخه د پندوسکي برخه چې و هغه د حیاتي فلز او د کاسې برخه چې و د پول ایتلین پلاستیک څخه جوړ کړل چې دا چې و د خسرې د لګان سره نشلېدل او انسانان کوس د دې څخه خپل د کم کسان چې مثال نازک هډو کې د لو د حرکت نسوي پر کولای د دې د پاره چې کېدل ډیر ښه فائدې ورپسې راځو صدمه او سکلیټي ناروغي وایو موږ ډېر وخت کې دای چې مثال ځینې ناروغیان را منځ سي ځینې وخت د هډوکو پوکی را منځ سي ځینې وخت هډوکی مات سي د یو پیښې په ترڅ کې نو دغه د مثال دغه ناروغیان چې دی موږ چې کو په دې کې بحث لاندې نیسو ډېر وخت چې دی د سپین په نامه یو نه جوړې د چاغه په هډوکو کې را منځ کېږي دا چې کله را منځ دا مطلب هډوکی دغه کم د پلی یا موږ لیګامنت چې ویلي هغه دغه وخت را منځ کېږي دغه لیګامنت چې دی تارونه یو د څخه کاش خو دا د ډیرو بی ځای حرکتو لامل را مست کېدل شي باید د دې خوداري مسدد وکړي هم درنګ د زینو ضربو په مقابل کې هم هډوکي ځینی وخت ماتيږي هډوکي چې کله مات سي په دغه ځای کې وینه ټوله سره راټولېږي چې موږ باید دا د یو مستقیم مطلب استواره وساتو ډېر وخت کله چې ډاکټران ته لاړ سوغي خان ورکی چې یا هم په ګچو کې ورکی ترڅو دې چې استواره پاتې سي چې د وخت په تیرېدو سره کوم وینه چې دغه دلته د حجروي ویش جوړ کیږي یا کوم مواد په هډوکي ذخیره سي و او غوی دغه برخه ته ځان نه سي چې په دغه ځای کې کله چې د ټوله برخه برخه ځانه ورس مواد ځانه ورسې د وخت په تیرېدو سره د هډوکي ماتسوي نسبته شي کیږي د کیږي چې بیا هغه کومه پرانه وینه چې هغه بیرته چې کیږي ایسته کیږي. همدارنګه ځینې وخت د هډوکو پوکي رامنځته کیږي چې هغه هم کیدلی سي ډېر شي زیانمن اوسي، چې باید د هغه لپاره مو ښه تغذیه وکړو او د مناسب خوړو څخه استفاده وکړو. دا زموږ د نن ورځې موضوع، زموږ اخرنۍ برخه د پښتنو برخه ده. درې پښتنې لرو. لومړۍ پښتنه: په عمومي توګه هډوکي په څو ډوله ویشل سوي دي واضح کړي. دوهمه پښتنه: د هډوکو جوړښت واضح کړي. او درېیمه پښتنه: بندونه په څو ډوله دي واضح کړي. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
دا ورځ موږ تاسو ته د ناروغي او وقایي اختصاصي دفاع پیژنو. په دې لوستنه کې موږ تاسو مایکرو ارګانیزمونه وپیژندله، ورسره مو غیر اختصاصي دفاع وپیژندل چې په غیر اختصاصي دفاع کې پوستکی او مخاطر شا شامل وو، او ورسره مو د تودوخې درجه او په جلد کې التهاب رامنځته کېدل چې مرول د هسټامین په نامه د یو ډول مواد څخه کیمیاوي مواد څخه رامنځته کېږي. نن ورځ راځو اختصاصي دفاع وایي. از موږ درس باید او د شمې صفه څخه تر دوه پنځوسمې صفې پورې دوام وکړي. اختصاصي دفاع چې ده یا معافیت دی عکس العمل دوی چې دی، کله چې میکروب د وینې جریان ته داخل سي په هغه وخت کې اختصاصي دفاع رامنځته کیږي، یا هم زموږ د بدن د معافیت سیستم فعاله کیږي، هغه خپل په فعالیت شروع کوي او د میکروبونو سره جنګیږي. چې موږ وایو اختصاصي دفاع چې ده، هغه د بدن هغه دفاعي سیستم دی چې په ځانګړي ډول د مشخصو ناروغیو یا بهرنیو موادو چې د انټیجنس په نامه سره یادیږي د هغو په وړاندې عکس العمل ښکاره کوي. دا دفاع چې ده، د بدن دویمه کرښه ده او هغه وخت فعاله کیږي کله چې غیر اختصاصي دفاع سیستم د میکروب یا بهرني عامل په مقابل کې مخنیوي کې برابر بریالي نه سي. اختصاصي دفاع چې ده، هغه ډېری وخت موږ وایو د دې په اختصاصي دفاع کې یو ډول پروټینونه دي چې د انټي باډي په نامه سره یادیږي چې د بی حجرو په واسطه فعاله کیږي، هغه رامنځته کیږي کله چې وینې جریان ته میکروب داخل سي. د هغو په دغه وخت کې یو څه وخت نیسي تر څو انټي باډیانې جوړ سي د بی حجرو په واسطه. کله چې دوی جوړ تر هغه وخته پورې کوم د سپینو کرویاتو د کم ډولونه چې هغوی د دې سرچې کوي جګړه کوي. کله چې انټي باډي جوړ سوه د دې په مقابل کې درېږي او خپل تر حملې لاندې راولي او دوی له منځه. عموما دغه کم دفاعي سیستم یا دا کم انټي باډیانې چې دي، دا زموږ معافیت سیستم کې شامل دي. دا ښه تغذیه، ښه غذا اخیستلو دپاره، یعنې کله چې موږ معافیت سیستم قوي کړو هغه په هغه صورت کې چې ښه تغذیه ولرو دغه انټي باډیانې خپل فعالیت په ښه ډول سره مخته وړي. مثال د خبرې، دغه انټي باډیانې چې دي د ریزش ته کچې موږ په نظر کې ونیسو، دي د ریزش انټي باډیان چې دي هغه مطلب د لږ وخت لپاره، ځینې چې دي هغه دوامدار حتی تر عمر تر پای پورې پاتې کیږي. لکه د دغه دي د ځینې د شری په مقابل کې چې انټي باډي جوړیږي، یعنی په یو وړ شری ونیس که دغه خزانه راوېستي، بیا دغه انټي باډیان د بدن په بدن کې د عمر تر پای پورې وجود لري کله چې جوړی سي. او انټي باډیان چې دي هغه هر یو خپل مشخص میکروب د پاره جوړیږي، یعنی کچیر انټي باډي د وایرس په مقابل کې د کورونا وایرس په مقابل کې جوړ شي، هغه انټي باډي به د بل وایرس په مقابل کې نسی درېدلی. یعنی د هغوی مطابق انټي باډي جوړیږي او د هغو سره بیا پر هغوی باندې حمله کوي او د هغو سره جګیږي. ورپسې راځو واکسین پیژنو. واکسین چې دی، هغه مثال موږ وایو د کم ناروغیانو لپاره د هغو لپاره د وقایه او درملنې په دواړو ډولو سره موږ استفاده کولای شو. واکسین شوه دی، هغه ډیر مهم اساسي دندې سره رسیدې. مثال په ډول موږ وایو دی چې د دفاعي سیستم ته خبر ورکوي، د دې یاداش ورته قوي کوي. کله چې دغه کم واکسین وایو ناروغ کس ته ورکړل سي، خپل واکسین شوه دی هغه د میکروبونو کمزور سوي مرسوي، یا هم د دې د برخو څخه یو برخه خصل سوي، یا مثال پروتین خصل سوي یا ار ان ای خصل سوي، دا غس خط ترتیب سوي. واکسین شدید اول خو شي کوي، اول دند دا ده چې دی انټیجن انټیجن پیژندنه و زموږ د بدن سیستم تور کوي، یعنی زموږ د بدن معافیتي سیستم باندې دا کوم انټیجنونه یا اجنبي مواد چې دی هغه ور باندې پیژني. او بل چې دی مثال دا کوم معافیتي سیستم چې دی یا انتي بوډیان چې دی هغه چې کې دې ته مجبور کوي تر څو د هغه میکروب د پاره یا د انټیجن د پاره د انټی بوډیان جوړ کړي او دغه په مقابل کې عکس العمل شګه کې د دوی سره مبارزه وکړي او یو دی بل اساسي د نه چې سره رسي هغه مافیتی سیستم ته یاداشت ورکوي. یا مثال د کوم انټیجن چې د هغو شکل په لاس ورکوي چې دوی دغه خصوصیات لري، داسې یو جوړښت لري، او د دغو د پاره باید تاسو یو داسې انټی باډي جوړ کړئ چې هغه څه ورسره له منځه ولاړ شي. او واکسین چې دی لکه څنګه چې موږ وویل هغه مختلف ډولونه یې ځینې چې دی هغه کمزوره شوي لکه د شری ده هغه د هغه کم د شری وایرس چې دی د هغه کمزوره شوي برخه باندې چې کېږي د کمزوره شوي برخه سره چې کېږي واکسین جوړیږي. ځینې به چې د هغه میکروبونو مړه شوي برخه خسل کېږي لکه مثال د پولیو د دی د انفلونزا د دی او ځینې به چې هغه د میسنجر ار ان ا چې موږ ول در ان ا او برخه ځینې خسل کېږي چې خپل د میسنجر ار ان ا د پیغام رسولو د اندسر ترسي د دې چې به دې موږ وایو چې دا د میسنجر ار ان ا برخه ځینې اخلي چې بیا د دې په واسطه د مافیت سیستم ته لاښونه کوي چې داسې یو وایرس دی دا رقم خصوصیات لري دغه جوړښت دی او دغه رقم پروتین پکې کار شوی دی چې په هغه کې موږ د کووید 19 یا هم کرونا وایرس پکې کې یادولای شو. او د لومړي ځل لپاره چې وو دا د ایډوارډ جینر لخوا لومړنی واکسین جوړ شوی و چې هغه دغه د چیچک نجوري کسان چې کم لیدل هغوی به ډېر کسان له منځه تلل خپل ژوند ته به دوام نسوي ورکولی او ځینې چې به ورڅخه وژغورل سول یعنی دغه ناروغي څخه به ژوندۍ راوتله هغوی چې به و بیا به په هغه ناروغي ناخته کېدل. نو بیا دغه ایډوارډ جن د دغه خبرې څخه په استفاده د میکروب ضعیفه سوه دغه برخه واخیستله او د هغه دپاره د لومړي ځل لپاره واکسین جوړ کړي او دغه واکسین چې دی دا هم ځینې چې دی مثال موږ وایو د عمر تر پایه پورې د دوام کوي یعنی ضرورت نشته چې هر پله واخیستل شي او د کوم ماشومان چې د هغو ماشومان دپاره باید د دوی د کوچنیوال څخه کوم واکسینونه چې ورته ټاکل شوي دي د وقایې په ډول تر څو هغه ناروغي باندې اختنه شي باید ورته وایکل شي. ځینې ناروغي دي ځینې وایرسونه چې د هغو په مقابل کې واکسینونه جوړ شوي دي خو ځینې تر اوسه پورې هم کار پر جریان لري تر څو چې د دې په مقابل کې واکسین جوړ شي. ورپسې د واکسین بعد راځو سرطان ته. سرطان چې د تاسو ټولو به د دې نوم اوریدلی اوس چې څومره یو خطرناک ناجوړي ده او ورڅخه څومره کسان له منځه ځي. سرطان موږ وایو چې څه ډول منځ راځي دوی چې دی عموما حجرې چې دی هغه خپل په منظم ډول سره تکثر کوي خو کله چې د دوی په تکثر کې بې نظمي راسي او دوی په داسې تکثر یې ډېر سي چټک سي چې حتی د کنټرول وړ ونه سي دغه څخه سرطان رامنځته کېږي. سرطان چې دی هغه موږ وایو د وینې جریان او لمفاوي سیستم د بدن نورو برخو ته داخلي او حالته چې کې حياتي فعالیتونه مختل کوي او کله چې موږ ویلي و چې ټي حجرې چې دی هغه د سرطان حجرې چې له منځه وړي تر څو دغه څخه تومور جوړ نسي خو ځینې وخت ټي حجرې هم نسي کولای چې دی چې کې کنټرول کې او له منځه یوسي چې هغه د ډیرو د سرطان دونه پر مختل شکل اخلي چې انسان د مړینې لامل کیږي. د اوس په اوس وختونو کې د ځینو سرطانونو د جراحي عملیاتو په واسطه د ورانګو په واسطه یا هم د کیموتراپی په واسطه د دوی علاج کیږي چې هغه مثال د رقم سرطانونه چې دي هغوی چې کوي ورته د جراحي عملیاتو له لارې دغه تومورونه ورته ایسته کوي او سرطانونه چې دي خپل مختلف ډولونه لري او د مختلفو دلایلو له امله رامنځته کیږي. مثال خبرې د صحیح غذایي رژیم نه درلودل یعنې صحیح تغذیه نه کول او همدارنګه د تمباکو د دې شانس استفاده چې د سږو سرطان رامنځته کوي دغسې ډېر نور ډولونه دي چې هغه له امله سرطان رامنځته کېږي. د سرطان چې دی هغه دغه موږ وایو چې محیطي لاملونه هم کېدلی سي د ژوند طرز هم کېدلی سي جینیټیکي عوامل هم کېدلی سي چې جینیټیک له لارې انسان ته او د عمر زیاتوالی هم د سرطان کې شاملېدلی سي. کوم کسان چې سرطان لري په هغوی کې مختلف نشي والله هم لیدل کیږي. مثال په هغو کسانو کې د وزن په ناڅاپه ډول سره کمښت رامنځته کیږي یعنې وزن یې یو دم کښته لږیږي همدارنګه د ستړیا او دوامداره ستړیا احساس کوي وسره د بدن په زینو برخو کې یو ډول تومورونه لیدل کېږي، غټې ډول جوړښتونه لیدل کېږي. همدارنګه دغه کسان چې اوازې تغیر خوري او ورسره دوامداره ټوخی لري او د پوستکي رنګ یې هم یو ډول زخمونه او دا رقم جوړښتونه پر رامنځته کېږي او ډېر چې دی هغه د هضمي سیستم ستونزې ورته رامنځته کېږي. سرطان د مخنیوي لپاره باید موږ خپل صحي رژیم ولرو او همدارنګه منظم فزیکي فعالیتونه او ډېر نور کم شان چې دی هغه د سرطان د مخنیوي لپاره باید هغه موږ سرته ورسو. ورپسې راځو د انسان د بدن صحت او مسمومیت. د دې لپاره چې موږ د ډېرو ناروغیو څخه په امان کې اوسو، موږ باید صحي خوراک ولرو، ښه خواړه وخورو. زموږ د بدن د فعالیت د سرته رسولو لپاره، مثال د حرکت کولو لپاره، خبرو کولو لپاره، د یو شي د زده کولو، یعنې د ټولو حیاتي فعالیتونو د سرته رسولو لپاره موږ ښه تغذیه ته ضرورت لرو. زموږ حجره چې کم انرژي زموږ لپاره تولیدوي، هغه د دغو مثال د کم خوراک چې موږ کوو د هغه څخه موږ ته برابرېږي. نو موږ ویلی سو چې دا هغه عمل په واسطه چې د حجرو داخل ته د موادو لاره کوي او د ګټې اخیستنې وړ ګرځي د تغذیه په نامه سره یادیږي. ښه تغذیه د انسان د صحت، روغتیا او د قوي اوسیدلو لپاره ډیر مهم دي. موږ همیش باید بشپړ غذا ولرو. بشپړ غذا کې چې شامل دي قندونه دي، پروټینونه دي، شحمونه دي، ویټامینونه، منرالونه، دا ټول د دې په ډله کې شامل دي. چې په دې کې قندونه، پروټینونه او شحمونه چې دي هغه موږ وایو اصلي خواړه، اصلي توکي دي، او ویټامینونه، منرالونه او اوبه چې دي دوی په مرستندوی توکي راځي. نو که چیرې موږ اصلي خواړه او خرو مګر مستندوی خوړه و نه اوسې چې هغه زموږ د بدن کې چی شي سي د استفادې ور وګرځي، نو دا کم خوړه چې موږ اصلي اخلو هغه هم چی دي بې فائدې دي. نو د هغه د پاره موږ د منرالونو، ویټامینونو او اوبو ته په زیات اندازه ضرورت لرو چې همیشه باید خپل په غذایی رژیم کې ولرو. ورپسې راځو ویټامینونه وایي. په تېرو لوستلو کې موږ تاسو پروټینونه، شحمونه او قندونه پیژنل، اوس راځو ویټامین پیژنو. ویټامین چې دی تقریبا 500 کاله مخکې کوم کس چې مسافرین و د یو ځای څخه بزې ته سفر کوي، نو مطلب ډېر اوږد سفر به و چې د هغه په جریان کې به دغه کوم مسافرین چې و د دوی اوري به وینې کېدلې، په خوله کې به ټپونه یا هم هغه ډېرې موږ په عامې سله چې پخېدله خوله هغه رامنځته کېدله. نو کله چې به دغه کسانو مثال لیمو، مالټه، کینو او رومی وخوړله، بیا به دغه اوري نه وینې کېدلې، مثال یا د دغو تکلیفو سره به نه مخامخ کېدل. وروسته څو کلونه وروسته دا معلوم شو چې دا د ویټامین سي د کموالی څخه، یعنی ویټامین چې دی په ډیره زیاته اندازه زموږ په غذایی رژیم کې مهم دی. چې کچیر مثال دغه ویټامینونه په ډیر اندازه کم سي، حتی کېدلی سي چې د انسان د مړینې لامل هم سي. او کم ویټامین سي کموالی چې دی هغه د سکروین ناجوړي په نامه سره یادیږي. ویټامینونه چې دی هغه په دوه ډوله عمومي ویشل شوي دي، چې یو په اوبو کې منحل ویټامینونه دي، یو په شحمو کې منحل ویټامینونه دي. په اوبو کې منحل ویټامینونه په ډله کې چې دی ویټامین سي او ویټامین بي راځي، چې دوی عموما د وینې په پلازما کې منحل دي او اضافي توکي چې دي هغه د پښتورګو له لارې اتره کیږي. ویټامینونه چې دی غوی د انزایمونو سره وصلېږي او د تعامل چټکوالي کې مهم رول لري او دی په بدن کې په زیات اندازه نه ذخیره کیږي. او پاتوسو په شامو کې وړو کې منحل ویټامینونه هغه چې دی لکه ویټامین ای، ویټامین ای، ویټامین دی او ویټامین کی چې د دې موجودیت په بدن کې ډیر مهم دی. لکه ویټامین ای چې د کچيري هغه په بدن کې کم اسې د شبکوري یا هم د سترګو د په تیارو کې سم نه ویني، دا هغه نه جوړي سره انسان مخ کې. او ویټامین ډی چې د هغه زموږ د هډوکو غشونو لپاره ډیر ضروری دی، چې کچیر په خپل اندازې ډیر کم سي هغه هم د ناروغتیا لامل کیږي، یعنی هډوک نرمیږي. او کچیر په خپل اندازې ډیر زیات هم سي هغه چې دی د ورشتانو تویدل، زړه بدوالی، د بندونو او هډوکو خوړ او د ان د نسناستي لامل هم کېدلی سي. نو باید ویټامینونه چې دی دغه کم په غوړو کې منحل خپل په کافي اندازه سره واخیستل سي. دغه رقم موږ مختلف ویټامین ای، ډی، ای، کی هر یو چې دیخ پزانته مهم دی او هر یو په مختلفو غذاتو کې وجود لري. ورپسې راځو اخیرنی موضوع پر روغتیا او سلامتی باندې د الکولو درملو اغیز. په دا کوم درمل چې دی هغه په مختلفو ډولونو پیدا کېږي. مثال ځین درمل چې دی د درد ضد دی، د بکتریا ضد دی، د الرژي یا حساسیت ضد دی، د اعصابو لپاره ځینې مؤثر دی. دغه کوم ډېر نور درمل دي چې هغه زموږ چې شي کوي د بدن کې چې راولي پر زموږ د بدن پر اعمالو باندې تغیر اغېز اچي او تغیر پکې راولي، چې دغه موږ ټول د درمل یا ډرګس په نامه سره یادوو. درمل چې دی ځینې فرق کوي، ځینې چې دی زموږ پر عصبي سیستم مستقیم تاثیر نه اچوي، یوازې د درد تسکین او یا هم زموږ پر کم هوشیاري حس چې دی هغه نه راته کمزوري کوي. خو ځینې چې دی هغه پر عصبي سیستم مستقیم تاثیر لري، چې هغه باید په صحیح ډول سره د ډاکټر په توصیه سره موږ چې کوو مخته یوسو. که چیرې هغه په سم ډول سره مثال ډاکټر موږ ته نه ویلي او هغه وخورو، هغه کېدای شي چې موږ د ډېرو مختلفو ناروغیو سره مخامخ کړي او هم د هغه معتاد مو کړي. او الکول چې دی هغه مایع ده چې د نانو اوس خ جوړیږي او د چې دی خپل پر مرکزی عصبي سیستم باندې مستقیم تاثیر لري او زموږ صحت لپاره ډېر تاوان لري، چې اند سرطانونو لامل هم کېدلی شي. اخرینی برخه کې پښتنې لري، لومړی پښتنه د درمل په څو ډول دي او کوم اغیز موږ پر وجود لري. دویمه پښتنه، ویټامینونه زموږ په بدن کې څه ډول رول لري او په څو ډول دي. دریمه پښتنه، واکسین څه شي او څه ډول دنده سرته رسي. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ مننه.